کې د بلوچستان د سیاستوال او صوبایي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی سره تاسو به خبرې واوري. نواب ایاز خان جوګیزی د بلوچستان صوبایي وزیر دی او د افغانستان د انقلاب په دوره کې په سیاست کې قدم اخو دی وو او په سیاست او قابلیت دواړو ډګرونو کې لویه برخه د او لوی مقصد د پښتون قام خدمت کول او د هغوی ستونزې هوارول دي. د هغوی سره د مشال لیډو خبريال خدای نور ناصر خبرې کړې دي. اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایم چې دا مرکه نن تاسو په دویم ځل اوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
قدر من رودن کوخ د نور نصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټه تاسو په خدمت کې. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سوهیلی پښتونخوا جنوبی پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال له بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب تر ټولو ما خو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونه پایل لکه مرشي له نور ملمنو سره کول تاسو سره يم لم هغه پښتنه کوم چې تاسو د پیدایش په حق لمړی راته وایست. کله تاسو پیدایش چیرته او کله سوي دي؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې سي پښتانه مسته دي اول دې ریډیو سره تړلې دي او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې دي د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبري. زما زوکړه په 28 نومبر یون سن 1978 کې چې هغه وخت زور نومې ضلع کلاس روبو اوس کلاس فلاده. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدائی تعلیم د کلی له سکول له کلاس فلاده او بیا زه راغلم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیست که بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی او کالج دولسم پورې په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټې ته راغلم او دا نور تعلیم تر یونیورسټي پورې تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی په هغه کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سوی ناروغ سوی او وفات سو نو د هغه مصر پګړۍ شوه. ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکې مصر وو او عمر زیات وو نیکه ته په خپله په ډېر زیات عمر باندې دا زمواري ور سپارل شوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ. نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو شوه ما ډېر خواهش وو زه د قوم خدمت وکړم لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل او زه غواړم او خاندان را وغوښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به د خپل مسیح ته ورکوم چونکې د ده عمر اوس کم دی نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسیح به درڅه پاتې سو هغه مو نه کړم کم ایم ایم وکړه که نه
د ایم امتحان له ما پاتې سو بیا څه وخت بعد چې زه نواب سوم بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي ویزیټ وکړي زه لاړم یونیورسټي ته. نو هغه کم زما په خواني استادانو هغه ماته ډیر دا وویل چې موږ به تاسو مقدر کو تراسه د اگزام ورکه. بهرحال زه د په ولسی کارو کې انګیج سوم خته سوم چې هغه بیا لمس پات.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړی درته وړل کېده ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کال او بیا تقریبا زه یو 3 کال د غسکشنستم مطلب هغه کومي روغ جوړ خو مکولې جرګې مکولې لیکن سیاست زخلیرو که څه هم زه پونتون پاغه کې دور کې زمانه کې زه اولار ډی ایس ایف سره تنظیم کوم بیا دغه بعد بیا ما دا پریشو 3 کاله ما دا تجربه کوله د دروغ جوړې د قوم مشرانو سره ناس کوله او په 1990 کې چې ډېر پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او اوخته نواب کبیر خان بوختیون خپل پارټي جوړ کړی دا ډېر پر ما کوشش کو کی سی تاسو زما مزمش پارٹی تراسی خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو افغانستان حالت ډیر سخت خراب وو او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډیر زیات ستونزې زیات وي نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست خپل توان خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم او زما یوازینی لار بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم کاغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټي له پلیټ فارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا تاسو ټپي کیږي. که څه هم زموږ ډیری اوریدونکي به په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټپیو کې د دې پیښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندانو د ډیر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی زما ورنیکه و. دل خان شهید سره ته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدې نو هغه وخت قائد اعظم راغی د ته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکی هغه دغه برټش بلوچستان سي ورته وایي چې پاک مریو بوکټیو دغه علاقې شامل وي، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نو محمد خان جوګزی وو. نو بیا دا فیصله وکړه، هغه وخت خانف کلات هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مکو، یا ما او تاسو سره یو ځای شو جلاب سټریټ جوړ کو، یا به لکندهار سره ګډ شو. نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکی دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل بے چل هغه ځخه اوټ د پاکستان پاک ورکې او پاکستان جوړ شو. نو چونکه زما ټول خاندان مسلم لیگی وو او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم، د دې یو ډیر لوی رد عمل وو. رد عمل دا وو چې زموږ سره سینو بنګل خان جوګزی شهید کړی وي، هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلع لور لایک پراته دي، د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ سو هلته دغه هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې گورنر جوړ کو. او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه، چونکه د الیکشن ورځ وه موږ په پولینګان باندې ګرځېدو. نو ما ته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر زموږ پر یو کلی پر پولینګ باندې. نو زه چې ورغم په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم کارکون لګېدلی وو. نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي، څوک دي، نور تاوانونه، نور پولینګان ته نشي لاړ. نو زه چې پسې ورغم نو هغه حمله وکړه، پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدی چې اوس هم تقریبا د سل کې 40% کار کوي. نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک کوم بد نه کوي، زما حیثیت د دې نه دی چې خلبه بد سره کوي او خلبه سره وژني. پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالات کې ما دا هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل نه کوي چې زه واپس له علاج راسم. نو بیا چې زه واپس له علاج راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس یم زما مخه ده، چې زه ژوندی یم، زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم. نو اول به زه قرباني د خپل ځان نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر چولان دی کوي، او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي. او نن دا لاس په وجه ما یو سل څلیر وست د مړو فیصلې کړګی دی. هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول ته پښتانه قربان دي. نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي.
او نواب صاحب تاسو د دې مړیو فیصلو خبره وکړه، اکثر وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې، نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ. اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي، پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي. د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ؟ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي.
هو دا کوم سوال ستا کړی دی، دا د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره سي چونی د انسانانو آبادی زیاتیږي، هغو کې به مسایل زیاتیږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتیږي، د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتیږي، د هغه دپاره عدالتونه زیاتیږي، د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتیږي. لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ تر پلار نیکه څخه په میراث کې راپات دی، او فوري او اسان او ارزان انصاف هغه دی د پښتانه جرګه. لیکن په افسوس سره دا ویم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي، که څه هم مسایل زیاتیږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي. دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي، او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي. کې زه خپله چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شاته تکم، زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابري، او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه وا چې زه په صحیح معنی باندې د دوو انسانانو په منځ کې انصاف وکم، او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم. ما هغه روغ کې زه کامیاب شوی یم. اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې، شته ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه، لکه اوس د غبزي او د مېزي مسله راواخې، لکه اوس د مېزي اډې مسله راواخې، نور داسې ډېر کومو مسلې شته، سلیمان خېلو د مندوخېلو داسې نور مسلې دي.
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدی لري، کنه
هر کور پر کور بدی شته، په موسخېل کې شته. نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی را وغواړم، یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته. داسې کورو ته زه ورغلی یم، اوس روغ باندې زه لګیا یم، تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم، په ناوه به ورغلی یم، لوږې به کښېناسته یم، لیکن قدرت ته به نه یي منظوره، لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم. نو زما دغه کار دی، بهرحال په ډیرو کې تر ډېر حد کامیاب شوی یم، لږ کله کله مشکلات پکې راسي، هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یو دې ځای ته نه پرېږدي، هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابودو اخته وي، نو په هغه کې زما کمې فائدې وي.
نواب صاحب، تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډېر ښه کارونه کړي دي د دې سیمې لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي، د هغوی زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه، د ریلوی چې کوم ټریک و، دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډۍ ته، اوس دا ختم شو، بیا پټړۍ هم وکشل شوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې، فیسبوک، ټویټر کې، په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکاس تاسو سره تاسو دا ټریک وکې شي وه. دومه پوښتنه دا ده چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو، وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغه سي د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکا دوی واخیست، دغه ته به تاسو څه وایي؟ د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه.
اولر بس د ژوب د ریلوی پټلۍ په باره کې د شوسو د خلکو په ځانو کې خلکو کم خبرې اچولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي یو مخالفت لري، نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک د زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی وو، بیا چې کوم وخت دا بیرته کار دی دې ځخه تقریبا په منس کې 50 درس کال پر دې ریل ګاډي نه دتللې
ټیک
سو بالکل بند او د بارانو د دې په وجه تقریبا زده درته يم چې 80% د خاور ما اور د ګرد وتلی و او د پوسپینه دغه ولیاړې په اسمان بیا په دې کې دا و سو چې زلا ول سر پر دې ریلوی لاین باندې ډیر ټینګ ولیاړو مو چې دا براډوی اچ کړي مست به غټ لاین دی بیا څه وخت بعد تقریبا د کال 2000 بعد په دې باندې ځنې خلک اخته سو
غلا کول به نو بالکل
ځنې خلک اخته سو د ژوب له خوا ځخه د اولادزی په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې بل وړه خیمه ودروله بیا به د کټر سره او بیا به د ویلډ مشنا ور سره او دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله ها 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 کېدو په دې کې شپې ته کیلومتر لاین غلاسو دا شپې ته کیلومتر لاین سی غلاسو دا باقاعده ټیکادار لبار راتلې د تدا لوکل خلکو به پټ پټ د شپې ورډول دا بخول بیا د غي علاقې اس اچ او یا هغه علاقې د پولیس د لیویس ایریا کې وي تحصیلداران ډیسیان دا به ګرد ورته کړل چې بابا دا غله ونیسي دا خلک ونیسي په هغه کې به دوی یو ټرک ویناوي یو 15 به پیسې ځي واخسي خلاص به کړل نو کوم رفتار چې را روانو د دې پټلۍ د کښلوغه که یو دوه درې کاله نور پات سو نو به شې پاتنو بل خو ته د دې کمیټي د په سنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټي ممبر ولم چې پاکی روډونه او د ریلوی دوار راتله په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران و یا وزیر و یا چیرمن و هغه بار بار پر ما باندې دا کوي چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي دا موږ باسو دا موږ په بل کار اولو دا ځای کړي دا خلک غلا کوي یا خو دا کنټرول کوي یا موږ ته دا هغه اجازه راکوي چې دا موږ وباسو بیا دلته کوټ ته شکیل دورانی هغه وخت چیرمن و د ریلوی دا راغلی و اویس غنی دلته گورنر و په گورنر هاوس کې میټینګ و پر دې نور مسایل و مو خو دا هم یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو اوس نو د ایستو یو هغه وسی بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سی په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فایده خو نه اوس نو زره ولاړ سومه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا به غلوړي یا به ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسره وکړم ما ورته زه دا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوبه پورې به ما ته بهترینه روډ راکوي چونکه د ژوبه روډ حالت ډېر خراب و تا ته معلوم وي چې زیارت له کراسې سې به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به اته ګنټې سفر و خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکه هم دا ریلوی لاین ضایع کړي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږدي پرچت ږدي او د ګاډر کارځي اخي بل کارځي اخي نو دا یو شی پاتېږي نه نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکړي خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دا لاین د علاقوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درشیم هغه کانټریکټر به چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه داسې څه پیسې دي دا به ایمانه په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما ودوی ته دا اجازه ورکې ستې په دې خلاص یې اوس خبره راغله د ټینډر د کې او د استولو د کې زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابی وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعت لای کزما د پرمیشن په ذریعت لای خدا ټک کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په باره کې دا خندق ور دا یو لوی ډرامه روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا ستراتیجیک ډیپت پنځمه صبح فلانا دا ګری تماشې دا د غیر برخه ده زه خپل ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو تور چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا پر دې در څوک سر خلاص کی یعنی څوک دون کم عقل وی څوک په داسې چې هغه په فیوچر کې یو ښه خوب ویني د خپل کان دپاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام دا هر شی دا وي د محمود خان رنګه حیثیت او زه د رالړژو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بیخي د موږ د اولاد دا د خولې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دومره غلطي کوو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راولاړ شوی دی ما د دې ډېر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه زه له هغه وخته ګس تللی نه مثلا خنده کتلی دی ما کتلی نه دی خو پر نیټ باندې کله کله زه ګورم دې کې دا نقصانونه وسو چې زموږ ځینې کلي وا خواته دی مځکې به دې خواته غریبان پاتې پکار دیسی کور کمانڈر زخوسی لچا زخوسی او فوج ہر کل مشت په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې دی لاړ شي له هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم ندي لار چا ته دا کنفرم کړي که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتئ چې دا کار د دوی و یا یې دوی تر پردې تر شا وو یا یې مخته بل څوک اچول وو زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابي هم استعفا ورکوم د عام سړي غوندې ځوند تر
نواب صاحب اخیرنۍ پوښتنه مې ده ځینې داسې پیښې سوې دي چې بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی وغه ویل او د پاکستان د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډیری سیاستوال دا داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش شو په لسانی کرکه پیدا کړي د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پیښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې دغه سې پیښو مخنیوي وسي چې پښتانه نور ونه وژل سي څه قدم پورته کول غواړي؟
ګوره د پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناروي چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی یا پلان دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنگ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقه کې کوم وسایل دی دا پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای ځي کراچی ته ځي گوادر ته ځي بار ملکو ته ځي یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی دا سره اور ته سیدی ځان اچي خنولور په مخه خسته دی در بدرې په مخه خسته دی چې بار بار لاشونه راځي زه درته وایم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه غراغلي دي د دبلوس لري لیکن دغه باوجود دی چې نو خنولور مجبورې په مخه خسته دی اوس نو دغه روټ سیدی د زموږ د پاره یو کمزور یا غدی د خوزدار روټ چې پر دې روټ باندې له پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای تاوان غواړي دا کې سونو خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره سی بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچوږي زره ولر سومه اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه پښور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دلته یو د ترانسپورت دلته شلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک دلته ترانسپورت وچلی مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال د پرموټان سي دا فیروز لیڑی تا ورکه ددا اس پر شا باندې ټوپ وای ددا څوې ورز ټیکو ولول ټیکو مور تول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټیو لپشینه زخوځي کراچی ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لغه خورا وځي چې کوټ ته راځي په دې پښتانه
ته زه پدار تیریش
دته پر لار ترجم را ترجم نو څو ګنا د پنځه بس پر مټان مجو پر کندهار باندې یا پر ژوب د رسمل خان باندې ورکو چې دا بیلنس برابر شي که دې ماته تاوان رسولو کوشش کړي نو به یو په ځین کې داش دی خو زه خوم پر دې لار روان یم نو زما اوسم دا فرموله ده ما دا دی اوسم زما په پښو کې دا دی پر مټان پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستولې وو چې ته د کلاس پلا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زه دا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانتا پر دې لار باندې د رو پر لار راشي نو هغه د دې لپاره زه کوم چې د خوزدار لار مې فوز کوم چې موږ ډیر ګم شمیر پښتانه د خپل روس پر زیاده پر
بایا کلچو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې بخود سره بادشاہان ولی غم لکا آسمان پا جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنا آیا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
خدایا قلرا اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا ہمت مرا کرے غیرتی رو رہا تھا کل غیرت مرا کرے سکندر بخرا دردارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلالا اسلام دی پریگا ماتا پریگا سار کرن شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پک میں نور آتا لو بکالو دبو دے کال را تا جھوٹو آلو لا جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا رن مر رہا رحم دسان